ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅವರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶೋರು ವರ್ಸ್ ದ್ವಜರಾವಲ್ಲಸಮ್ ಕಾಲ್ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಲುಮ್ನೆ ನೇಠದ ಪಪ್ಪೆ ಖವರ್ಕೆ ವಕ್ಷ ವೇದೆ ದ ಮಾಜಿಗಾ ರಿಷ್ಪಕ್ ಪಕಾಬಲ್ ಕಿದಿ ಪಿಂಜಿನಿ ಮೇ ಒದಲ್ ತಪ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ನಬಜೆ ಶವಿದಿ ದೇ ಪರವನ್ ನಿರ್ವಾನ್ ಕೌನ್ಕಿ ವಗ್ಮಾ ಜಾಲವಾನ್
ಅವ್ಜೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ಅವ್ ಲಾವಲ್ ಹುಮ್ಸ ಸುಪಾಮ್ ರಾಗರ್ಜೋ ಮುಹಿಮು ಖಬರುನೋ ಸರ್ ಟಕೋತ
امریکای چارواکی وای په نیویارک خار کې پرونی پیخا تره غریدا په پیخا کې یو کس په موټر نږدې اته کسان وجلی او یو شمیر نور یې جوبل کړی دی. د نیویارک میر یا خاروال ویل دی د تره غری په دغه ډرنګام کې بی ګناه خلک په نخکل شوی.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.
افغان حکومت د امریکا د ځانګړو سارنو د دفتر یا سیګار هغه بیان رد کړی چې وایي افغان حکومت په جګړه کې د افغان ځواکونو زیان نه ښایي. افغان حکومت وایي دا سمه نه ده چې 3.1 میلیونه خلک د طالبانو د واک لاندې ژوند کوي.
په سیګار ما در یک چیز موافق هستیم کې در افغانستان جنگ است، تهدیدات زیات است، مګر دا ما نه میپذیریم کې نزدیک به 4 میلیون نفوس افغانستان زیر نفوذ دښمن باشه.
او د پاکستان په خیبر پختونخوا کې حکومتي او پوځي مشران بنن فیصله کوي چې آیا ترهګرۍ ځپلې سوات او شاوخوا نورو سیمو ناپوځیان وباسي او کنه. د پولیسو سیمه ییز مشر وايي پولیس د امنیت ساتنې لپاره تیار دي.
سوات او د ملکن ډیویژن پولیس ټریډیشنلی بادر پاتې شوي دي. ان شاء الله همدغه تمه زمونږ مخکې هم ده چې دوی په خپل سر باندې هم سنبالي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته باندې کوم مسملګری اوسې یو هم ساسو پام راګرځو مهم خبرونو تفصیل ته.
د امریکای نیویارک ښار کې یو تن د غنې غونی بازار سره نږدې د سایکل په لار په خلکو باندې خپل گاډي برخي جبلې چې پکې لکتر لگا اته کسان وجل شوی او د لسونه زیات نور جبل شوی دي. د نیویارک میر یا خاروال بل ډی بلازیو یو خبری کانفرنس ته ویلي دا یو ترهګر پیښه ده او د ترهګرۍ په دغه ډرنګام کې بې ګناه خلک په نخه کړی شوي دي. د نیویارک گورنر انډریو کومو دا په خپل سر کړی یو حمله بللی او ویلي داسې کوم شواهد نشته چې اوښایي دا د یوې غټې منصوبې برخه ده. دغه پیښه د ورلډ ټریډ سنټر یا نړیوال تجارتي مرکز د یادګار سره نږدې په لوور مینهټن کې ماسپخین 3 بجې رامنځته شوې ده. پولیسو حمله کوونکی ډرایور په خېټه ویشتې او په هسپتال کې دی. امنیتي چارواکي وایي مشکوک تن د ازبکستان سره تعلق لرونکی یو کم 10 کلن سیف الله سایفوف دی چې په کال 2010 کې امریکې ته راغلی و.
افغان حکومت افغانستان د بیا جوړونې په چارو کې د امریکا د ادارې سیګار هغه بیان رد کړی دی چې وایي طالبان دا مهال د افغانستان په 450 ولسوالیو باندې یا پوره واکمن دي یا پرې نفوذ لري. د افغانستان د حکومت د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري وایس اف امریکا ته ویلي چې یوازې 9 ولسوالیانې د طالبانو د ولکې لاندې دي. دوی وایي چې دا سمه نه ده چې 3.1 میلیونه خلک د طالبانو واک تر لاندې ژوند کوي.
د پاکستان خیبر پختونخوا کې حکومتي او پوځي مشران د ترهګرۍ نه اغیزمندې شوې ملکنډ ایجنسۍ نه د پوځ د بیستو د پلان په سر غونډه کوي. د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې کې د صوبې گورنر، وزیر اعلی او کور کمانډر په شمول اعلی چارواکي ګډون کوي. پاکستان پوز په کال 2009 کې په سوات او غیر چاپیر سیمو کې د طالبانو خلاف پوزي عملیات شروع کړو کله چې طالب تنلارو د سوات یو شمیر برخې په خپل کنټرول کې اخیستې وي. پوزوي د غاسمې په مکمل توګه د تنلارو ناپاکه کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د دغه سیمې حفاظت کولو پوره صلاحیت لري او په هغه ځایونو کې د دوی پوره ځواکونه پرځای دي.
د پاکستان پارلماني ګوندونو په هیواد کې ترسره شوي سرشمیرنې په اساس د راتلونکي کال انتخاباتو نه وړاندې د قومي اسمبلۍ نوي حلقه بندو په اړه د دستوري بدلون په مسوده سلا کړې ده چې تر مخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان لپاره د قومي اسمبلۍ څوکو کې د زیاتوالي پریکړه شوې ده. اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې پارلماني مشرانو غونډې نه وروسته مطبوعاتي بریفنګ ته وینا کې ویلي چې د اسمبلی مجموعي څوکۍ به په ځای ساتل شي، خو د دستوري بدلون د لاندې خیبر پښتونخوا لپاره د 15، د بلوچستان لپاره 3، او د پایتخت اسلام آباد لپاره د قومي اسمبلی د 1 څوکۍ زیاتولو پریکړه شوې.
د بلوچستان صوبې سرخار پټه کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت ته کال 2015 مئی میاشت کې په دوه ښځو باندې تیزاب اچولو په سر عیسائی تن پرویز مسیح ته د 14 کال قید سزا اورولې. چارواکي وایي پرویز مسیح د کوټې بستی پنچایت سیمې سره نږدې په 28 کلنې رمشا مسیح او 14 کلنې حنا مسیح باندې تیزاب ورغورځولو. نور حال په د کوټې نه د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه پریکړه په کوټه کې د ترګری په ضد د عدالت لوري وسوه. د کوټې د ترګری په ضد عدالت قاضي داوود ناصر و پرویز مسیح ته د 14 کلو د بند او د 10 لک روپۍ د جرمانی سزا واوروله. عدالت دغه امر له هغه وروسته وکړي کله چې دا تور پر د باندې ثابت شو چې د پر دوه شوزو باندې تیزاب شندل دي. د د په ضد باندې دغه قضیه په 2015 کې د کوټې په سیټي پولیس تانه کې ثبت کړل شوې وه. پر 28 کلنه ریم شامسی او پر 14 کلنه هینا مسی باندې د کوټې پر میکانګي سړک باندې و پنجایت ته نږدې تیزاب غورځول شو. له دغې پیښې وروسته دغه ښځو دغه کس په ګوته کړي چې په سملاسي ډول باندې بیا پولیسو ونیوي. دوی د درملنې لپاره لومړی د کوټې ښار د بولان میډیکل کمپلیکس د سوزولو وړ یوړي، بیا وروسته د علاج لپاره دوی کراچۍ ته هم ستانه کړل شوي وي. ډاکټرانو ویلي وو چې د ریم شامسی مخ 10% او دغه ډول د یناغه 15% سوزل شوی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
پاکستان سینټ کې د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا خارجه پالیسۍ او د تراګرو پر ضد د پاکستان حکومت دوه مخیزه پالیسۍ باندې سخت تنقید وروسته خارجه وزیر خواجه آصف ویلي دي چې خارجه پالیسۍ باندې به پارلمان او قومي سلامتیا کمیټې سره مشاورت کیږي. اخوا د پاکستان د خارجه چارو وزیر دا بیان په داسې حال راغلی دی چې د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې پاکستان ترې د تراګرو ختمولو یو بل چانس غوښتي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان.
نن سینټ غونډې ته امریکې سره تعلق په حق له خارجه وزیر خواجه آصف یو ځل بیا د سینټرانو د پوښتنو ځوابونه ورکړي دي. دوی ویلي دي امریکې سره تعلقات به اوس تیر وختونو پرشان نوي او پاکستان به دا چا حکم یا ډکټیشن نه مني. خواجه آصف افغانستان په حق له د امریکې صدر پالیسۍ باندې ویلي دي چې باید چې د امریکې خارجه دفتر به دا جوړه کړې وه.
اسکو بنایا ہے ان فوجی جنرلوں نے جنہوں نے افغانستان میں پچھلے 15 سال میں حزیمت اٹھائی ہے.
خواجہ آصف وی افغانستان په حق له دغه پالیسی پوزی جرنلانو پر ځای باید چې امریکای خارجه دفتر به جوړ کړي و. دوی زیاتوي پاکستان کې هم داسې وکار دي او یو ادارې سره ټول اختیار نه دی پکار. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
او د سویلی کوریا صدر مون جے ان ویلی دی چې ملک به د اټمی وسلو قطبی کوریا چرې هم ونه مني. د نن پارلمان ته خپل تقریر کې د خپل اټمی وسلو جوړولو یا چتنه د اغستلو خیال رد کړی دی.
د امریکای خبری اداره رایټرز وای د صدر ډانلډ ترامپ او کوریا شمالي کوریا ترمنځ د خبرو روان جنگ باوجود امریکا د پردې شاته د شمالي کوریا سره نه خپنیغه د سفارتکاري د لارې خبري اترې کوي. نن په خبره کړې یو خصوصي ریپورت کې رایټرز خبری ادارې ویل دي دوی ته د امریکې د خارجه وزارت د نامعلومه چارواکو لخوا معلومه شوې ده چې د شمالي کوریا لپاره د امریکې خصوصي استاذي جوزف ین د ملګرو ملتونو لپاره د شمالي کوریا اعلی سفارتکارانو سره لیدل کتل کړی دي.
د امریکای صدر ډونالډ ترامپ د خارجه پالیسۍ خبرمننه صدر سلاکار جورج پاپاډوپولس په ډیرو سپکو الفاظو یاد کړی دی، ځکه چې یو ورځ وړاندې نوموړي وفاقي چارواکو ته دروغ ویل منلی دي. خو امریکانو انتخابونو کې د روس د ګوتو وهلو په تحقیقاتو کې ملګرتیا کړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. امریکایي چارواکي وای په نیویارک ښار کې پرونی پیښه طرح کړې ده. په پیښه کې یو کس په موټر نږدې 8 کسان وجلي او یو شمیر نور یې ژوبل کړي دي. نور حال په تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا په نیویارک ښار کې چارواکي د برید کوونکي نیت معلومولو لپاره پلټنو باندې بوخت دي. پرون د نهه په مخام ازبکستان سره تعلق لرونکي یو ترهګر د سړک په غاړه ولاړ خلکو باندې ټرک وروخیجو چې ترینه 8 کسان مړه او تر 11 پورې جوبل یادېږي. په نیویارک ښار باندې د کال 2011 سپتمبر ترهګر بریدونو وروستو دا لټولو خونړې برید دی او ښاروال بیل ډی بلازیو دا د ترهګرۍ یو بزدلانه ګام بللی. د نیویارک پولیسو کمشنر جیمز اونیل تر مخه 15 منټه د پاسه 3 بجې پرون دې ترهګر په کرایه غست ټرک د سړک په غاړه روان کسانو باندې وروخی جو او وروستو د سکول یو بس لپاره ډغره ورغې چې په دغه بس کې ناس دوه کسان به شمول د دوه ماشومان او جوبل شول. وروستو دا ترهګر د گاډي څخه بار را اوته چې په دوانو لاسونو کې تماچې وي. پولیسو دا کس د گاډی نه د وتو او د الله اکبر نارې وهلو سره سم په خېټه وشتلې او گرفتار کړې. د پولیسو مشر وایي د پیخې د زینې دوه نقلي تماچې هم ترلاسه کړې. د ترهګر په جنګلو د سیف الله سیپو چې سیف الله هم ورته ویل کېږي سره شوې د په خټه د ازبکستان دی او امریکا ته کال 2010 کې راغلی. پولیس وای دی بچته او خبرې کولی شي. د نیویارک ایالت گورنر انډریو کومو سی این این خبری ادارې ته ویلي دی امریکا کې د نن تندرو شوی او خبری راپورونه وای د پیخې د زین ورته داسې کاغذونه هم تر لاسه شوی چې داعش سره تړون لري. د واشنگتن په وخت نن سهار په خپل یو ټویټ کې صدر ډونالډ ټرمپ دا برید په سختو ټکو غندلې او داسې کسان امریکا ته دراتلو پړې د ډیموکراټانو په پالیسو اچولې. د پیخې پړه تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اغستې او داعش چې په نړۍ کې د هرې پیخې پړه په غاړه اغستو ته چمتو ناستوي او وخت په وخت دروغجنه هم ثابته شوې په دې پیخې خاموشه دي. خو څېړنکاران وایي که څه هم ترهګر لګي چې د داعش نه متاثر وو خو د ده د ژوندي پاتې کېدو له امله داعش د پیخې پړه یا ترهګر خپل پلوي ثابتولو نه ډډه کوي. داعش عمر لا د مړو کسانو خپل پلوي کېدو دعوې لري او د اکتوبر میاشت په لومبې نیټه لاس ویګاس ښار کې په خلکو ډزې کوونکي سټیفان پیداک هم داعش خپل کس یادو. د سلور شپېتو کلن پیداک د دې جرم علت تر اوسه پولیس نه دی معلوم کړی.
دا د وایس اف امریکا ریو ریډیو دی. زمونږ سره دا وختي په سټوډیو کې زمونږ همکار پیروز بیرشا صاحب هم ناسې. پیر صاحب تاسو سلسله مشوي په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. دغه چې کومه وروسته پیښه شوې ده په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې حمله کوونکی تن ژوندی هم دی او د نیویارک گورنر ویلي دي چې دا یو لون ولف دی، یعنی په ځان لا په خپل سر د کار کړی دی او د کومې غټې منصوبې برخه نه ښکاري تر اوسه پورې چې کوم شواهد راغلي دي. امریکایي میډیا او امریکایي اعلی چارواکي دې پیښې ته څنګه ګوري؟
نو اوس پورې خو چې کوم معلومات راغلي دي چې کله هم داسې پیښه وشي نو اول سوال خو دا وي چې آیا دا ترهګرۍ پیښه ده که دا بل څه وجه ده. نو دلته خدای یو ثابته شو چې دا ترهګری وا او هغه ولې چې د انټنشن دا او د بیا وی چې کله راووتو گاډی نه خلک چې مړ کړل نو الله اکبر نارې مواله او بیا داعش ور سره کاغذونه ملاو شوې دي. نو دا یو کنفرم شو. بل دوم سوال بیا خلکو دا چته چې آیا د یوازې او که د بل یو ترهګر ګروپ سره پرابطه کې او د سر نور کسانو مو او د نه بهر نه اډر ملاو شوې او که د پخپله کړیو. نو دې ته دوی په هغه ورته وایي چې لون ولف، لکه یو دا یوازې کسو. دلته گورنر هم دا ویلي دي او نور چارواکي هم دا وایي چې یوازې کسو، د بل چا سره د سره نور سره ملګري نه وو، یوازې دی نو مطلب دا چې نور خطر نشته داسې. او درم خبره چې کوم دی چې آیا دا ولې د داسې وکړ چې دا سوچ دا کوم تندروي ته دا کوم ځکه هغه شوی دی، آیا د سرته تلې د بهر ملک کې هلته شوی دی یا د سرته ټریننګ کړی و؟ خو هغه دوی بیا کړه دوی چې نه دی ته هوم ګرون چې دا په کور کې دن نه په امریکې کې دن نه دی تندروي طرف ته مایل شوی دی. او تندروي طرف ته مایل کېدل مونږ مخکې ولیدل چې خلک دلته کېږي، هغه په انټرنیټ باندې اکثر کېږي، انټرنیټ باندې سبا خلک ویډیوز هم کتلی شي. خو دلته داسې هم رپورټونه راځي چې دې مخکې هم په دې چارواکو پر رډار لاندې راغلی وو، دا کلیئر نه ده چې په ده باندې څه کیس وو، ولې خو داسې څه هسټري وه. نو دا چې کومې خبرې دي چې یا دا ترهګري ده دی یوازې وو بل څوک نه ورسره، او درم دا چې دی په امریکې کې دننه د تا تندروي اخستی وا دا بهر نه دی تللی چې هلته دی دا سوچونه یا دا خیالونه اوچت کړي وي.
ها پیر صاحب، دلته په امریکا کې د داسې خلکو اکثر ویرې څرګندېږي او امریکایي چارواکي هم د داسې خلکو لټون کوي، سرویلنس کېږي، داسې کوم علتونه چې ولې دغه طرف ته خلک داسې دي او خاص کر یو کم دیرش کلن خلک امریکا ته لینډ اف اپرچونیټیز وي دغه باوجود داسې خلک دې طرف ته لاړ شي؟
نو دې کې خو ډېر وجوهات دي، خو اصلي چې څنګه ما وویل چې دا انټرنیټ پکې نن سبا ډېر رول ادا کوي، او دا چې څنګه تاسو خبر وکړه دا کس دلته راغلی او خوشحاله و، د مختلف ټرک هم چلولی دی، آخر کې دی اوبر ډرایور اوس، او خب امریکین هم خوشحاله او د چې کوم کسانو سره خبرې شوې دي دلته مختلف مطبوعاتو والا. خو دا دی چې دې کې دا به اوس کتل غواړي چې د ازبکستان کوم حالاتو کې راغلی او هلته د سره څه شوي وو، او بل ټول چې کوم نن سبا او دا امریکې ته هم او ټول دنیا ته دا یو چیلنج دی چې امریکا آزاد ملک دی، دې کې په هر سړی باندې په نقل و حرکت ته به داسې هغه نه شي کول لکه نور ملکونه کې ته کولی شي. نو دلته چې په چا شکم وي نو هغه پسې به ډېر قانوني کاروایان
او تر څو چې هغه کوم غټ داسې کار نه وي
کړی ته نه نیولی شي نه هغه دی. نو امریکې ته دا چیلنج دی چې اوس یو کس انټرنیټ ته ناست دی او دا څنګه به ته معلومه یې چې دا په انټرنیټ څه ګوري او په دې انټرنیټ په ترو د څومره تندروي ته روان دی. نو دا به اوس انویسټیګیشن کېږي، د و پته لګي چې آیا د داعش نه آرډرز اخیستي وو که اسې ورنه متاثر شوی وو، او د څومره دا 15 کاله لکه 2000 کې دا امریکې ته راغلی دی، دا 9 کاله کې دې سر ته تللی دی نه دی تللی، چا سره تعلق و؟ نو دا ټول سوالونه به اوس څنګه دا کس مړ شوی نه دی ژمدی دی په خېټې وشتې دی، نو دا به خامخا دوی نه دا تپوسونه کېږي او مونږ ته به یو پوره تصویر مخکې ته ښکاره راځي.
ډېره مننه پیر صاحب مونږ سره خبرو کولو.
ډېره مننه.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Dewa، ټویټر @VOA Dewa، انسټاګرام @VOA Dewa، او پر یوټیوب VOA Dewa نیوز.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ، زمګه یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. او سم افغان حکومت د افغانستان د بیا جوړونې په چارو کې د امریکا د ادارې سیګار هغه بیان رد کړی چې وایي طالبان دا مهال د افغانستان په 45 ولسوالیو باندې یا پوره واکمن دي یا پرې نفوذ لري. د افغانستان حکومت د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری وایس اف امریکا ته ویلي چې یوازې 9 ولسوالۍ چې دي دا وخت د طالبانو د ولکې تر لاندې دي. دوی وایي چې دا سمه نه ده چې 3.5 میلیونه خلک د طالبانو واک تر لاندې ژوند کوي. نور تفصیل لري کلیم افضل په دې تفصیلي رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د سیګار هغه شمیرې او سرګندونې رد کړي چې پکې طالبانو د واک لاندې زیاتې سیمې خودل شوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایس اف امریکې سره په خبرو کې سپیناوی وکړو چې دا وخت په افغانستان کې یوازې 9 داسې ضلعې دي چې پرې د طالبان واک دی او ځینې داسې نورې سیمې شته چېرته چې امنیتي حالات سخت خراب دي. جنرال دولت وزیری د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره خصوصي انسپکټر جنرال ادارې سیگار هغه شمیرې هم رد کړې چې پکې نږدې 3.1 میلیونه یعنی 10.2 لک د طالبانو د واک او اثر لاندې ښودل شوي. نوموړي وویل چې طالبان دا وخت ګوریلا جګړه کې بوخت دي او هیڅ قسمه واک د افغانستان د سیمې په ولس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری زیاته کړه افغانستان عسکر د طالبانو او د ترهګرو هغه ارادې هم شنډې کړي چې پکې دوی غوښتل د طالبانو شورا د کوټې، پېښور او میرانشاه نه افغانستان ته منتقل کړي. د افغانستان حکومت زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه د مرګ جوبلو د پیښو خپلې شمیرې درج کوي او د نیټو ځواکونه خپلې ځانګړې شمیرې ښایي. د افغانستان صدارتي محل هم د سیګار شمار شمیرې په کلکه رد کړي. افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکې اداره سیګار وایي چې طالبان دا محل د افغانستان په 450 ولسوالیو باندې پوره واکمن دي یا پر خپل نفوذ لري. د سیګار د یو تازه راپور له مخې کال 2018 د اګست تر میاشتې د افغانستان په 425 ولسوالیو کې ترهګر په 43 ولسوالیو باندې مستقیم واک لري او په 43 نورو باندې خپل نفوذ لري. راپور وایي چې دا د کال 2002 نه راپدې خوا په افغانستان کې تر ټولو ډیره سیمه ده چې طالبان پر واک او یا خپل نفوذ لري. سیګار وایي چې د طالبانو د کنټرول او نفوذ لاندې شاوخوا 3.1 میلیونه خلک ژوند کوي. سیګار نه دی ویلي چې دا ولسوالۍ د افغانستان په کومو ولایتونو کې دي، خو طالبان تر ډیره په جنوب او جنوب ختیځ کې فعال دي. تر دې مخکې سیګار په خپل کلنی راپورټ کې ویلي وو چې افغان حکومت د 450 ولسوالیو په 50% برخې حاکمیت او پر 11 ولسوالیو د طالبانو کنټرول دی. دا لا څرګنده نه ده چې سیګار د طالبانو تر واک لاندې سیمو په اړه معلومات د کومې اغستی، خو دغه اداره د معلوماتو پلټنې په ځانګړې توګه کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دا سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان خبر پختونخوا کې حکومتي او پوځي مشران د ترهګرۍ نه اغیزمند شبي ملکنډ ایجنسی نه د پوځ د بیستو د پلان په سر غونډه کوي. د خبر پختونخوا اپیکس کمیټې کې د صوبې ګورنر وزیر اعلی او د کور کمانډر په شمول اعلی چارواکي ګډون کوي. نور حال پی د سوات نه د ډیبر ریډیو خبریال فیاض ظفر راکوي.
په کال 2008 کې د ایم ایم ای په حکومت کې سوات او ملکن ډیویژن په نورو برخو کې د اړیګړي زیاتې دورستو فوج راغوخته شوی وو او هغه وخت کې دوه ډیویژنه فوج د سیمو ته راغلی وو او بیا په 2009 کې د راهي نجات د عملیاتو وروسته دلته قلارې راغلی وو او اوس هم په ملکن ډیویژن کې یو ډیویژن فوج موجود دی. سوات او ملکن ډیویژن کې د امنیت وروسته دلته د پولیسو په شمیره کې حکومت وخت په وخت زیاتواله راوستي دي او اوس په ملکن ډیویژن کې ټول 19,000 پولیسواله دي چې په دې کې الیټ فورس ایف آر پی او د ایف سی ځواکونه شامل نه دي. دې وخت کې سوات کې 6,000 شانګله کې 2015 کوز دیر کې 3,000 بر دیر کې 2,300 چترال کې 1,350 او بونیر کې 2,300 پولیس خپل ډیوټي کوي. د ملکن ډیویژن د پولیسو قائم مقام مشر یا ڈی آئی جی محمد اجاز خان وایي چې دلته اوس پولیس یوازې هم امنیت ټینګ ساتلی شي.
سوات او د ملکن ډیویژن پولیس ټریډیشنلی بادر پاتې شوی دی، هر چا د دوی توري لیدلی دي او څنګه چې دوی مخکې خپل کردار ادا کړی و، خپله قرباني ورکړې ده او د لا انفورسمنټ کې خپل یو پراپر کردار پاتې شوی دی. انشاءالله همدغه تمه زمونږ مخکې هم ده چې دوی په خپل سر باندې هم سنبالی.
دا پیپلز پارټی تیر حکومت په سوات کې د فوزی چاونی جوړېدو اعلان کړی وو او د سوات د کابل تحصیل په سیګرام سیمه کې د چاونی د ودانۍ کار روان دی او آرمی پبلک سکول پکې خپل کار شروع کړی دی. سوات او ملکن ډیویژن کې اوس هم د فوز ګڼ شمېر چیک پوسټ دي او فوزیان په سیمو کې گشتونه هم کوي. د پېښور هایکورټ زوړ قاضي او د بشري حقوقو د پاره کارکونکي شیر محمد خان اډوکیټ وایي چې سوات او ملکن ډیویژن کې اوس امن دی او فوز لپکر دي چې اغوی پولو ته لاړ شي او د خپل هیواد حفاظت وکړي.
نو زموږ چې د سوات علاقې یا د ملکن ډیویژن علاقې چې دي، مطلب چې دا د دهشتګردۍ نه بيخي پاکي دي. دیکھیے سول ایڈمنسٹریشن چاہیے چاہے کہ پولیس تھی، اگے کہ انتظامیہ تھا، او هغه کې سیاسي جماعتونه دي هغه کې مکمل د صلاحیت شته چې هغه د دې ام بحال ساتي او فوج چې ده هغه په سر ډیر لوی ذمہواریاں دي پکاره چې هغه خپل ذمہواریاں ته سر تورې ځکه زمونږ په سرحدونو باندې زمونږ په قبایلی علاقو په هغه علاقو کې دې ته مسلې دي نو پکاره چې دې هغه علاقو ته ځواب
سواد کې د امنیت راتلو وروسته بکل ناکل هدفی وجنې کې دي خو اوس دغه هدفی وجنې ډېرې کمې شوې دي سورز وړاندې د بونیر په علم کلی کې طالب جنگیالو دوه پولیس والا تختولی او بیا وجلی وو او ځایي خلک وایي چې علم بونیر کې اوس هم څه طالب جنگیالي لیدلې شوې دي او هلته موجود دي کوزدر او بردر چې پولې د افغانستان سره لګېدلې دي سورز وړاندې شاهي باغ در کې هم د بارودي سورنګ په 14 کې یو امنیتي عسکر وجلې شوی وو عام خلک وایي چې د فوج د عملیاتو وروسته اوس په سیمه کې امنیت ته او قلاری ده پولیس او سیول انتظامیه اوس په خپل خپل ولړ دي او بونیر در یا نور سیمو کې چې کومې وړې واقعې کیږي پولیس دا په خپل سمبالولې شي فیاض پر وایس اپ امریکا ډیوا سوات
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
کانو قدم منوریدون کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نتا سو د ډیو ریډیو خبرونی اوري زمغ خبرونی نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوریدل شي بلکې په ټی وی باندې هم زمغ خبرونی کتل شي دغه تر څنګ زمغ ژوندې خبرونی چې دی هغه تاسو په ټولنیزا ویب پانو هم اوریدلی او کتل شي مونږ په فیسبوک یو په ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې دغه ویب پانو باندې زمغه پروګرامونه مرکه رپورټونه چې دی هغه ساسو د اوریدلو او کتلو لپاره موجوده وي زمغه د پروګرامونو په حق لا ساسو باندې ساسو مشورې چې دی هغه هم ډیره زیات مهمه دي تاسو موږ ته ایمیل هم کولی شئ divaradio@voanews.com دا زمغه د ایمیل پته ده دغه تر څنګ زمغه خبرونه پروګرامونه چې دی هغه تاسو په ویب پانو باندې هم کتلی شئ د هغه لپاره زمغه پته ده www.voadivaradio.com زمغه خبرونه د واشنگتن ډي سي استودیوز نه لا هم جاری ده دوام لري موږ ملګری اوسئ سو شیبو کې به یو وار بیا تاسو وړاندې راځو او مهم خبرونه به تاسو وړاندې کړو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو، ډیوه ریډیو ته یو وار بیا په خیر راغلی. زموږ خپرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا ساسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سټکو ته.
امریکایي چارواکي وایي په نیویارک ښار کې پرونی پیښه ترهګري ده. په پیښه کې یو کس په موټر نږدې 8 کسان وژلي او یو شمېر نور یې جوبل کړي دي. د نیویارک میر یا خروال بل ډی بلازیو دا یو ترهګر پیښه بللې او ویلي د ترهګرۍ په دغه ډرن ګام کې بېګناه خلک په نښه کړی شوي.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.
افغان حکومت د امریکا د ځانګړو سارنو د دفتر یا سیګار هغه بیان رد کړی چې وايي افغان حکومت په جګړه کې د افغان ځواکونو زیان نه خای. افغان حکومت وايي دا مهمه دا سمه نه ده چې 3.5 میلیون خلک د طالبانو د واک تر لاندې ژوند کوي.
با سیگار ما در یک چیز موافق هستیم که در افغانستان جنگ است، تهدیدات زیاد است. مگر اینو ما نمیپذیریم که نزدیک به 4 میلیون نفوس افغانستان زیر نفوذ دشمن باشد.
د پاکستان خبر پختونخوا کې حکومتي او پوځي مشران بنن فیصله کوي چې آیا ترهګرۍ ځپلې سپات او شاوخواس نورو سیمونه پوځیان وباسي. د پولیسو سیمه ییز مشر وایي پولیس ته امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
شواتو د ملکن ډیویژن پولیس ټریډیشنلی بادر پاتې شوی دي. ان شاء الله همدغه تمزمنګ مخکی هم دچی دوی په خپل سر باندې هم سنبالي.
او سمونه کو خبرونه د تفصیل سره.
د امریکای نیویارک ښار کې یو تن د غنی غونی بازار سره نږدې د سایکلو په یو مشهوره لار باندې په خلکو خپل گاډي ورخه جوبلې چې پکې لکتر لگا 8 کسان وجل شوی او د لسونه نور زیات جوبل شوی دي. د نیویارک میر یا خروال بل ډی بلازیو په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا یو ترهګر پیښه ده او د ترهګرۍ په دغه ډرن ګام کې بېګناه خلک په نښه کړی شوي دي. د نیویارک ګورنر انډریو کومو دا په خپل سر کړی یو حمله بللې او ویلي داسې کوم شواهد نشته چې اوښایي دا د یوه غټې منصوبې برخه ده. دا پیښه د ورلډ ټریډ سنټر یا نړیوال تجارتي مرکز یادګار سره نږدې په لوور مینهټن کې پرون ماسپښین 3 بجې رامنځته شوي. پولیسو حمله کوونکی ډرایور په خېټه ویشتې او په هسپتال کې دی. امنیتي چارواکي وایي مشکوک تن د ازبکستان سره تعلق لرونکی یو کم 10 کلن سیفولو سایفوف دی چې په کال 2010 کې امریکې ته راغلی.
افغان حکومت افغانستان د بیا جوړونې په چارو کې د امریکا د ادارې سیګار هغه بیان رد کړی چې طالبان دا مهال د افغانستان په 450 ولسوالیو باندې یا پوره واکمن دي یا پرې نفوس لري. د افغانستان حکومت د دفاع چارو وزارت ویان دولت وزیري وایس اف امریکا ته ویلي چې یوازې 9 ولسوالۍ د طالبانو د ولکې لاندې دي. دوی وایي چې دا سمه نه ده چې 3.5 میلیونه خلک د طالبانو د واک تر لاندې ژوند کوي.
د پاکستان خبر پختونخوا کې حکومتي او پوځي مشران د ترهګرۍ نه اغیزمند شوي ملکن ایجنسۍ نه د پوځ د بيستو د پلان په سر غونډه کوي. د خبر پختونخوا اپیکس کمیټه کې د صوبې گورنر، وزیر اعلی او کور کمانډر په شمول اعلی چارواکي ګډون کوي. د پاکستان پوځ په کال 2009 هم کې په سوات او ګیر چاپیره سیمو کې د طالبانو خلاف پوځي عملیات شروع کړو کله چې طالب تنلارو د سوات یو شمیر برخې په خپل کنټرول کې اخیستې وي. پوځ وایي د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته یې دغه ټوله سیمه د تنلارو نه پاکه کړې. که څه هم وخت په وخت ترهګرۍ یوه نیمه پیښه رامنځته کیږي.
د پاکستان سینټ کې د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا خارجه پالیسۍ او د ترهګرو پر ضد د پاکستان حکومت دوه مخیزه پالیسۍ باندې سخت تنقید وروسته د خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې خارجه پالیسۍ باندې به پارلمان او قومي سلامتیا کمیټې سره مشاورت کیږي. سینټ کې امریکایي سره تعلقاتو په هکله خارجه وزیر ویلي دي چې دا تعلقات به اوس تیرو وختونو په شان نوی او پاکستان به نور د چا حکم یا ډیکټیشن نه مني.
د امریکایي خبری اداره رایټرز وایي د صدر ډانلډ ټرمپ او کوریا شمالي کوریا ترمنځ د خبرو روان جنگ باوجود امریکا د پردې شاته د شمالي کوریا سره نیخ په نیغه د سفارتکارۍ د لارې خبري کوي. رایټرز خبری ادارې نن په خپل خصوصي رپورت کې ویلي دوی ته د خارجه وزارت یو نامعلوم چارواکي لخوا معلومه شوه چې د شمالي کوریا لپاره د امریکایي ځانګړي سفیر جوزفین ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفارتکارانو سره په تماس کې دي.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د خارجه پالیسۍ خبرونې سلاکار جورج پاپاډوپولوس په ډیرو سپکو الفاظو یاد کړی دی، ځکه چې یو ورځ وړاندې نوموړي وفاقي چارواکو ته دروغ ویل منلی دي. خو امریکني انتخابونو کې د روس د ګوتو وهلو په تحقیقاتو کې ملګرتیا کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدر منوریدونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونې ته وګورئ. اوس هم د پاکستان پارلماني ګوندونه په هیواد کې ترسره شوي سشمیرنو په اساس د راتلونکي کال انتخاباتو نه وړاندې د قومي اسمبلۍ نوې حلقه بندو په اړه د دستوري بدلونو په هکله مسوده باندې سلا شوي دي، چې تر مخه د خیبر پختونخوا بلوچستان لپاره د قومي اسمبلۍ څوکو کې د زیاتوالي پریکړه شوي. نور تفصیل لري پیروالا چا په دې تفصیلی رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې پارلماني مشرانو غونډه راتلونکي کال عام انتخاباتو نړوندې د نوې حلقه بندو لپاره د آئینی بدلون د مسودې منظوري ورکړې ده. د غونډې وروسته مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د قومي اسمبلی سپیکر وویل چې د قومي اسمبلی لپاره 202 عمومي څوکو په ځای ساتلو پریکړه شوې ده، خو د نوې حلقه بندو د لاندې به پنجاب ایالت په څوکو کې کمی او بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو د قومي اسمبلی لپاره څوکو کې اضافه کولی شي.
4 جنرل سیٹس اور ایک ویمن سیٹ ایڈ ہوگی، جس طرح بلوچستان میں 2 جنرل سیٹ اور ایک ویمن سیٹ، فاٹا میں 12 سیٹیں تھیں اور وہ 12 ہی رہیں گی.
دے وای چې د خیبر پختونخوا لپاره 15، د بلوچستان لپاره د 3 او پایتخت اسلام آباد لپاره د 1 سوکې د زیاتوالي فیصله شوه ده. آیا صادق زیاته کړه چې د قبایلی علاقو او سند ایالت لپاره د مخکې نه ټاکلې شوې څوکو په ځای ساتلو پریکړه هم شوې ده. پارلماني جماعتونو غونډه کې موجود د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو د مسودې د لاندې خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو څوکو کې د زیاتوالي فیصلې یو مهم پرمختګ بلی.
فاټا کې چې کم مردم شماري شوې ده، هغه نه موږ بالکل مطمئن نه یو. التا 50 لکه دوی آبادی خولې ده، حالانکه د فاټا دا یو نیم کروڑ نه زیات آبادی به کم غنی. په دې لحاظ سره موږ ته تشویش دی چې دغه آبادی کې هغه شانتي اضافه نه ده شوې. دویم خبره دا چې دوی صرف د قومي اسمبلی سیټونه زیات کړل. ما په کې نه مچت کړ چې به په دې تناسب سره د صوبایي اسمبلی سیټونه زیاتېدل پکار دي، خو هغه باندې څه فیصله نه ده شوې.
نوی حلقہ بندو د لاندې به د قومي اسمبلی یو سو کې 2 لک 80 زره ووټرانو باندې ګډوي، او د قبایلی علاقې نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی وایي
اثر نه و. نو بیا به زموږ د فاټا سیټونه کمې دی، ځکه به کمې دی چې په سنسس کې زموږ آبادی په هغه 1 لک 80 زره سیټ باندې نه راځي. خو چې دا فیصله وشوه په دې کې به لکه دا عیني امندمنت راځي، نو پیر څه زموږ کوشش وی چې پتا کې مونږ د فاټا د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره پرشر ډیولپ کو. او زموږ
روان کال پاکستان کې 40 کال پس شو سرشمیرونو غیر حتمی نتیجو تر مخه د هیواد آبادی تر 2 کروڑ پورې رسیدلې ده، او د پاکستان انتخابی کمیشن د نوې حلقه بندو په اړه د آئینی بدلون راوستلو لپاره حکومت ته د راتلونکي جمعې ورځې پورې میعاد ورکړې دی، او د پارلماني مشرانو غونډه کې منظور کړی شوی آئینی بدلون مسوده به سبا له قومي اسمبلی او بیا بل ورځ سنټ ته وړاندې کولی شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کل څوکو شمیره 322 ده، چې پکې 202 عمومي څوکې او 70 زنانو او اقلیتونو لپاره ټاکلې شوې دي. او د پاکستان انتخابی کمیشن راتلونکي کال 2013 کې عام انتخاباتو کې د ووټرانو شمیره تر 10 کروڑ پورې رسیدو اټکل کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخي غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري، په ټویټر یې خوخه کړئ، او په ویب پاڼه یې ولولئ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدر منوریدونکو، د پاکستان پنجاب صوبې په سرحد لاهور کې یو ورور خپل خور د غیرت په نامه وژلې ده، او د زنانو د حقونو فایلین وایي چې د ښځو د حقونو د ساتنې د قانون جوړېدلو باوجود هم د دوی په بد حال کې کوم بدلون نه ویني. نور تفصیل لري ارشد حسین.
د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د زنانو د تحفظ لپاره قانون پاس کړی وو، خو د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه کال 2014 او سږ کال د جون میاشت پورې په ګرد هیواد کې 280 زنانه د غیرت په نامه وجلی شوې دي. د حکومت لخوا د زنانو د حقوقو لپاره جوړ کړی شوی قانون کې د غیرت په نامه د وجنې سزا عمری بند ایښودلې شوې ده، خو په دغه قانون کې د غیرت په نامه د قتل د سیړنې اختیار جج ته ورکړی شوی دی. خو پاکستان کې د زنانو د حقوقو مبارزین وایي که څه هم په قانون کې د غیرت په نامه د وجنې دپاره د عمری قید سزا ایښودلې شوې ده، خو اوس اکثر لا تورن کسان دا نه مني چې ګنې دوی خپل خور یا لور د غیرت په نامه وجلې ده او داسې هغوی د سزا نه د بچ کېدو لارې موندلې شي. د پاکستان پنجاب ایالت کې د غیرت په نامه د زنانو د وجنو زیاتره پیښې رامینځته کیږي، او د دغه صوبې د وومن کمیشن مشر فوزیه وقار ډیوه ریډیو ته وایي داسې نه ده چې ګنې پنجاب کې زیاتره زنانه د غیرت په نامه وجلې کیږي، خو نوموړی د دې علت په میډیا کې د غیرت په نامه د وجنو رپورټ کېدل ښایي.
2016 میں پنجاب میں آنر کلنگ کے 222 کیس رجسٹر ہوئے اور 2017 میں اب تک 84 پنجاب میں ریکارڈ ہوئے.
ہغه وای کال 2014 کے په پنجاب کې د غیرت په نامه 222 زنانه وجل شوې وې، او کال 2018 کې تر دې دمه د غیرت په نامه د وجل شو زنانه شمیره 3 اتیاده، او زیاتوي چې اکثر له زنانه په وراثت کې د حق غوښتلو او د خپل خوخي د واده کولو په اساس وجل کیږي، او بیا رستو ورته د غیرت په نامه د وجنې رنگ ورکړي شي. د زنانه او د حقونو ستر مبارزه او د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن پخوانی مشره زهرا یوسف ډیو ریډیو توای قانون جوړ شي خو بیا په دغه قانون عمل نکېږي، او باید چې د زنانو د حقونو په حق له د قانون تشهیر وشي او خلک د دینه خبر کړي شي. ولی چې زیاتره خلک غني چې قانون د حقوی مخه نشي نیولې،
تو اس لیے هم تبدیلی نه دیکھتے ہیں، تو حکومت کو هر کیس میں انشور کرنا چاہیے.
هغوی د قانون جوړېدو را پدې خوا هم من پدې حق لس بدلون نوینو، پکار دا چې حکومت د غیرت په نامه د قتل د هرې مقدمه سار وکړي او په دغه قانون عمل کېدل باوري کړي. اخوا د پنجاب د وومن کمیشن مشره فوزیه وقار زیاتوي دومره بدلون راغلی دی چې اوس د غیرت په نامه د وجنو مقدمه درج کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا. کغواړی مشره د ټلیفون په لیکا تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د کال 2015 مئی میاشت کې په دوه ښځو باندې تیزاب اچولو په سر یو عیسائی تن پرویز مسیح ته د 14 کال قید سزا اورولې. چارواکي وایي پرویز مسیح د کوټې بستی پنچایت سیمې سره نږدې په 28 کلنې رمشا مسیح او 14 کلنې هینا مسیح باندې تیزاب ورغورځولو. نور حال پې د کوټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه پریکړه په کوټه کې د تراګری په ضد د عدالت لوري وسوه. د کوټه د تراګری په ضد عدالت قاضي داوود ناصر او پرویز مسیته د 14 کلو د بند او د 10 لک روپی د جرمانی سزا واوروله. عدالت دغه امر له هغه وروسته وکړي کله چې دا تور پر د باندې ثابت شو چې د پر دوه شوزو باندې تیزاب شندل دي. د د په ضد باندې دغه قضیه په 2015 کې د کوټه په سیټي پولیس تانه کې ثبت کړل شوی و. پر 28 کلنه رمشا مسی او پر 14 کلنه هینا مسی باندې د کوټې پر میکانګي سړک باندې او پنجایې ته نږدې تیزاب غورځول شو. له دغې پیښې وروسته دغو ښځو دغه کس په ګوته کړي چې په سملاسي ډول باندې بیا پولیسو ونیوي. دوی د درملنې لپاره لومړی د کوټې ښار د بولان میډیکل کمپلیکس د سوزولو وړ یوړې، بیا یې وروسته د علاج لپاره دوی کراچۍ ته هم ستانه کړل شوي وې. ډاکټرانو ویلي وو چې د رمشا مسی مخ 10% او دغه ډول د یناغه 15% سوزل شوی وو. پرویز مسی تر اوسه پورې د کوټې په بندیخانه کې وو چې اوس یې مرکزی زندان ته ستانه کړی. په بلوچستان کې د عورت فاونډیشن مشر هارون وویل چې اوس د پخوا په پرتله باندې پر ښځو باندې د تیزابو د شندلو په پیښو کې کموالی راغلی دی. د دله خولې چې لوی ثواب یې دا دی چې حکومت دلته په عامه توګه باندې پر تیزابو پلورلو باندې بندیز لګولی دی او دغه ډول د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه هم زیاته سوې ده. په بلوچستان کې پر ښځو باندې د تیزاب شندلو سره سره د دوی په ضد د تشدد نورې پیښې هم ډېرې زیاتې راپور کیږي. تیر کال هم عورت فاونډیشن په خپل راپور کې ویلي وو چې دلته په ټوله صوبه کې د یو کم اتیا د ښځو د تشدد پیښې راپور سوې وې چې په هغه کې 8 په ناموس باندې وژل سوې وې، 15 ښځې بیا په عامه پیښو کې وژل سوې وې او دغه ډول د کورنۍ تاوتریخوالي له ثوابه څخه تیر کال تر اتو زیاتو ښځو خپل ژوند په خپله ختم کړی و. عورت فاونډیشن وایي چې په بلوچستان د ښځو د تشدد زیات شمېر پیښې په جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسی، بولان او په سیوی کې رامنځته کیږي چې زیات شمېر د غریبو کورنۍ ښځې له دغه ډول پیښو سره مخامخ کیږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان د کسټمز محکمې له اړخه تورخم د لارې افغانستان ته د پاکستانی توکو وړلو او د افغانستان څخه د سامانونو راوړلو په اړه ځایي تاجرانو څخه د ځینې تجارتي اسنادو غوښتنې پیل کړي شوي دي چې زیاتره تاجرانو سره دغه اسناد موجود نه وي چې له امله یې پرون په پوله باندې تجارت په ټپه ولاړو. تاجران وایي چې تیرو شپېتو کلونو کې داسې پوښتنې او غوښتنې نه دي وړاندې کړې شوي. نور تفصیل لري ابراهیم شینواري په دې تفصیلي رپورټ کې.
نن یې د چهارشنبې په ورځ د تورخم په پوله د پاکستان له اړخه ځایي تجارتي توکو او خوراکي موادو افغانستان ته وړل او یا د دغې تجارتي توکو د کسټم معاینې هغه وخت په ټپه ودرېدل شوې کله چې دغلته د پاکستاني کسټم چارواکو د ځایي تاجرانو او کسټم کلرک ایجنټانو نه یو شمېر د صادراتو او وارداتو یعنی امپورټ او اکسپورټ سره تړلو اسنادو د ښودنې غوښتنې وکړې او د معلوماتو له مخه د تورخم په پوله موجود په سلګونو تاجرانو او کسټم کلرک ایجنټانو کې هیڅ چا سره هم دغه ضروری تجارتی اسناد کوم چې د هیواد تجارت او مالیه وزارتونو لاړه خ د دوه گاونډي هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت لپاره جاری کولای شي موجود نه وو. په تورخم کې موجود تاجرانو په وینا د کسٹم چارواکو دوی ته پاک وویل چې په پیښور کې د کسٹم کلکټریټ له اړخه دوی ته ورکړل شوی امر لمخه دوی نشي کولای چې بغیر دغه ضروری حکومتي اسنادو د کومې چې د کسٹم په قوانین کې پاک ذکر شوی هیڅ چاته هم افغانستان ته د پاکستانی تجارتي توکو وړلو او د افغانستان نه واپس تجارتي توکي راوړلو اجازه ورکړی شي. د دغه تاجرانو په وینا د کسٹم محکمې له اړخه جاری شوی دغه نوی او یکدم امر لوجه په سلګونو د تجارتي توکو او خوراکي موادو نه ګاډي د تورخم پولې دواړه اړخونه رئیسار شول. د نوي امر نه سم د سپس د سترګو لیدلې حال په حق له یو ځای کلیرنګ ایجنټ جمشید خان دیور اړیو ته وویل
چدې کنه کسٹم هر څه ودرولې مکمل امپورټ او ایکسپورټ بند دی، مکمل خاموشي په تورخم کې ده او هر څه خطه چې چرګانو ګاډي هم نه پریدي هغه عمر کې دوه خطر دی نه کنه هغه کې نه پریدي.
په تورخم کې د تجارتي حل او زلو یکدم په ټپه اور دونه سم دستي پس د ځایي تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو یو ډله په خور کې د کسٹم کلکټل دفتر ته ورغله خو دغلته هم اغوی د اسنادو په سم دستي توګه جمع کولو پاک واینا او شو. په دغه ملاقات کې موجود وی ځایي تاجر ناصر خان شینواري دیور علی سره دغه معلومات شریک کړو.
او دا ډاکومنټس مخکې چې تنو غوښتي
او که زه هم ناصر خان شینواری او د هغه ملګری ادعا کوي چې د هغوی نقل هم د تجارتي اسناد غوښتنه نه وشوي خو په تورخم کې موجود د کسټم او پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا هغوی په تیرو وختونو کې څو څو واري د ځایي تاجرانو نه د دغه اسنادو ترلاسه کولو تقاضا او غوښتنې کړې وي. البته تاجران ادعا کوي چې د کسټم محکمې دغه عمل سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ مخ په کمیدونکو دوه اړخیز تجارت نور هم اغیزمنه شي. په خپل حکومتي شمیرې ښایي چې په تیرو دوه کالونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ تجارت کچه په تور خم چمن او خرلاچی د خرابو سیاسي حالاتو او تجارت مخالفه پالیسیو له وجې تر ډیره حده راغورځېدلې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
السلام علیکم. خاوری کریمی مال خوست څخه د ډیوی رادیو ټول پروګرامونه ډیوی دی خو بل ډیوا پروګرام دا چې دی ودا چې اوریدونکو ترې د شعر او ادب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رڼا اخلي.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. د ورلد بینک یا نړیوال بینک د کاروبارونو کولو لپاره اسانتیاو او سهولتونو په فهرست کې پاکستان درې نمبر نور هم ښکته شوی دی. پاکستان اوس د 190 ملکونو په فهرست کې په 190 نمبر دی. تیر کال پاکستان په 140 نمبر وو. بهر ملکی سفارتکاران اکثر دغه فهرست د خپلو سرمایه کارو لګولو په وخت باندې د یو ملک په حواله سره استعمالوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
حکومت د اقتصاد د شکولو دعوی کوي او په دې اړه یو شمیر اصلاحات هم سوي دي، خو نړیوال بانک رپورټ وایي چې د 190 هیوادونو په دغه فهرست کې پاکستان چې تیر کال 140 په درجه وو اوس 140 درجه ته راکښته سوی دی. د څېړونکو وینا ده چې د دغه فهرست په رڼا کې نړیوال سوداګر په یو هیواد کې د سوداګرۍ کولو په اړه اهم پریکړې کوي. اقتصاد پو فدا حسین د پاکستان د اقتصاد دغه اړخ ته تک په راتلونکي وخت کې یو خطر ګرځوي او وایي د دغه رپورټ تر مخه هندوستان چې د پاکستان ورسره په حرکتچا مقابله وی 13 درجه شکی دو سخه 13 می درجه سخه سلمی درجه ته ځان را رسولې دي. چې پاړه په خوانې د خزانه وزیر ډاکټر سلمان شاه وایي،
جب اپ هندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انڈین اکانومی اس وقت گرو کر رہی ہے 8% 7%.
د هندوستان سره چې موږ ځان وګورو نو د هغه د وسخه 8% اقتصاد وده کوي، خو د پاکستان اقتصاد وده حکومت کڅه هم وایي 4.8% دی، خو کوا کتل سی نو دغه وده په حقیقتا 3.5% څخه زیات نه دی او دغه شان په راتلونکي وخت کې د اقتصاد په دغه وده کې نور هم ډیر زیات فرق راتلی سی. څېړونکو د دې سبب ګاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان سره خرابې اړیکې هم ګرځوي. افغانستان د دوی اړخته د پاکستان اقتصادي تګلارې لوجې د هندوستان سره تجارت لپاره د ایران لار خپلوي او د پاکستان او افغانستان تجارت د 2.5 ارب ډالر څخه د 1 یا 1.5 څخه زیات ارب ډالر ته راکښته سوی دي، چې 4 کاله وړاندې 5 ارب ډالر ته د رسولو هیلې څرګندې دي. اوس په داسې حال کې چې د خزانه وزیر اساک ډار خپل د آمدنی څخه زیاتو اساسو لرلو په مقدمو کې پرې فردي جرم لګول سوی دی او عدالتونو ته حاضرې شي څېړونکو هیلې نه لري چې هیواد اقتصاد پرمختګ د پاره به څه کوټلي ګامونه پورته کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زمونګه ایمیل پته به داسې لیکئ divaradio@voanews.com at voanews.com بدا سلیکی voanews.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو سومه د خیبر پختونخوا په صوبه کې په کاتلنګ تحصیل کې مقامی جرګې د نایانو د سوشل بایکاټ فیصله کړې ده او هغوی ته یې د کلی د پریښودلو وینا کړې دا پس له هغې چې نایانو د ویښتو پریکولو او د دیګونو د پخولو په بیه کې زیاتوالی کړی. نو تفصیل لري ریاض حسین په دې رپورټ کې.
دا فیصله په داسې وخت کې راوړاندې کیږي چې د مردان دلې په کوی برمول سیمه کې مقامی نیانو د دیګونو د پخولو او ویښتو د پریکولو په بیو کې اضافه کړې ده. مقامی نیان وایي چې هغوی خپل کورونه پریښي دي او د هغوی بچي او ښځې په خپلو کورونو کې قید دي. په کوهی برمول کاټلنګ سیمه کې مقامی د نیانو مشر ګل محمد دیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د هغوی د بچو تعلیم ته نقصان رسیږي او صوبایي حکومت ته د هغوی پوښتنه وکړي.
زندگی زمونگا مستقبل تباہ و برباد در پدی کیو امونه یا کوارټری را کی خپل کور نه خودمون نه پاتې شو. د مزدورای پات نشته صدرته د کانی په نه درک نشته سو په یو کې لیکل کې د مسافرو د چړمار پراتی دي سو په بل کې لیکي ولروان خلکو بے وسه.
کاټلنګ سیمه کوی برمول په 2000 آبادې باندې مشتمل دی او په دغه سیمه کې درې غټ خیلونه ژوند کوي او مقامی نیان وایي هغوی په دغه سیمه کې د 13-14 کالو راهیسې ژوند کوي او د مودې راهیسې د مقامی خلکو په ودونو خادو او پیژدنو کې د خلکو د پخلی بندوبست هم کوي. د اصلاحي جرګې وینا ده نیانو لخوا نه یوازې د پخلی بیې زیاتې شوې دي بلکې په ودونو کې دغه قصبګرو د تورې پیسې هم د 2000 نه تر 6000 روپۍ پورې زیاتې کړې دي او دا فیصله جرګې نه بلکې مقامی اوسیدونکو کړې ده چې پکې نیان هم برابر شریک دي. په دې حق لا د جرګې مشر حق نواز خان د دې خبرې تصدیق وکړو خو دا یې هم وویل نیان د خبرو اترو نه ډډه کوي او فیصلې ته تیار نه دي.
ټول کډې راوچت شو چې بای دوی په 200 روپۍ باندې شتکري او په 50 روپۍ باندې دوی جامت کوي او د دوی 200 روپۍ وی 300 روپۍ دی کړي 300 روپۍ دی غواړي نو چې شپږ زره دی ګونو جوړ شي او چې شپږ زره توره نه کنه 2000 روپۍ دی چې دوی کو نه په دغه کې دی خو زموږ خلک کول دا دا غوړ کړل چې به دې څوره پورې تاسو ځان نه کوو وګورئ موږ سره غم کاږي تاسو سره نور نه کوو او نن به زموږ د پښتون رو دکان تاسو سودا کوي.
د امنیتی چارواکو وینا ده چې نیانو خپل کورونه په دی وجه پریخي دي چې د څه قسمه تشدد نه بچ او ساتلی شي. خود دواړو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د لپاره کوششونه هم روان دي او دغه قصبګر نیان به په خپل سیمو کې آباد کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.